مردم بحرین شیعه مذهب هستند، ولی این کشور شیخ نشین از سوی خاندان سنی آل خلیفه اداره می شود. گزارش ها از عربستان سعودی می رسانند که شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی فیصله محکمه درباره یک زن را که به خاطر رانندگی مجرم شناخته شده بود لغو کرد. قانون عربستان سعودی به زنان اجازه رانندگی نمی دهد و قرار بود این زن ده دوره زده شود. اگرچه شاهدخت امیره اتاویل همسر شاهزاده میلیاردر الولید بن طلال خبر این اقدام پادشاه را از طریق توییتر نشر کرد و آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس نیز آن را گزارش داد، ولی باز هم این خبر رسما تایید نشده است. یکی از محاکم جده هفته جاری یک زن به نام شیما جاستینا را به خاطر رانندگی مجرم شناخت و به 10 شلاق محکوم کرد. این فیصله بعد از آن اعلام شد که شاه عبدالله اعلان کرد که زنان در انتخابات شاروالی ها در سال 2015 اشتراک کرده می توانند. عربستان سعودی یگانه کشور جهان است که زنان در آن چه داخلی باشند یا خارجی اجازه رانندگی ندارند. پایان اخبار.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د قوي ملي وحدت او ملي بیداری په هیله د خبرونه پیل شو. زه جنا خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. ابراهیم هارون او وایس کاکر هم د خبرونه په برابر ولو کې له موږ سره مرسته کړي. د تخنیک په ورخه کې عبدالغیور بسیری او امان الله امیر زیل موسره دی لطول را منو نکو. عزیزانو، تاریخ شاهد ده چه ده هند ستری وچه لویش او پنول لسوا و سلویخ ملادی کال که ده پاکستان پنام دولت پرامسته که دو سره ده ختیز یا جنوبی آسیا سیاسی چاپیریال بدل شو. پنور ستونزو سر بیره در دیورن او کشمیر مسئله ده سیمی ثبات او امنیت تستر گواخونه مخامه کرل چه ده حالت تر دیده مهم دوام لری. پاکستان چې په 1920 لسیزه کې د بنگلاديش ازادۍ ته سرچیټ کړ او جنرال نیازی لخپل پوځیانو سره د بنگالیانو ملي مقاومت ته سلامي شو. د پاکستان پوځیانو افغانستان د خپل ستراتیژي عمق وګڼ او خپل قوت یې دغه هیواد بې ثباتۍ ته متوجه کړ. د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال یو شمېر اسلامي بنسټپالي د افغانستان په ختیځو برخو کې تمویل شول او د سردار محمد داود د رژیم د ړنګولو لپاره یې وسلواله مبارزه پیل کړه. دا چې اسلامي بنسټپالو یا اخوانیانو په ملت کې ریښې نوې غځولې، مقاومت یې په غرنیو سیمو کې محدود او راکټ پاتې شو او مشران یې د ISI په روزنځایونو او کیمپونو کې دېره شول. په 1980 کال، یعنی هغه مهال چې کمونستانو د غوایي په ومه د محمد داود رژیم ړنګ کړ او د مظلوم ملت له عناناتو، دودونو او اسلامي ارزښتونو پر خلاف د فرمانونو عملي کول، د خلکو نیول او وژل پیل کړل، ولست له هجرت او مقاومت پرته بل لار پاته نشوه او په میلیونونو افغانان ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستانی پوځیانو د لویدیز او عربو په پیسو او وسلو د افغانانو د مقاومت دلالي په غاړه واخیسته. د خلکو ملي احساسات د اسلامي جهاد تر نامه لاندې تنظیم او په خپله ګټه استعمال کړل. د میلیونونو افغانانو په قربانیو او د وطن په ورانېدو شورویانو په افغانستان کې ماتې وخوړله او وتلو ته اړ شول. د جهاد په دوران کې په سیمه کې د کمونستانو د نفوذ د مخنیوي په مقصد د پاکستان په صوبه سرحد او قبایلي سیمو کې په زرونو مدرسې او پوځي کمپونه جوړ شول. زیات شمیر عربان، چچنیایان، یوغور، ازبکان، تاجکستانیان او نور هم په دغو کمپونو کې وروزل شول. په 1992 کال کې مجاهدین د کابل په ارګ واکمن شول او جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو په دفتر کې دیره شو. په تنظیمي جګړو کې په زرونو کابل خاریان شهیدان شول او ښار په کنډوالو بدل شو. د 1998 کال د سپتمبر په 26مه طالبان په کابل مسلط شول او ډاکټر نجیب الله یې پر ډېرې بېرحمۍ او د ټولو نړیوالو بشري او انساني اصولو په خلاف په دار وځړاوه. په افغانستان کې د سیاسي اشخاصو، مشرانو، عوامو، خلکو، ملکي کسانو قتلونو دوام درلود او نړیوالو ورباندې غوږونه کاڼه کړي ول. خو کله چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه ترورستانو د امریکا په زړه کې ترورستي حمله وکړي، امریکا د یو نړیوال ائتلاف په مرسته افغانستان ته عسکر واستول، د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ او د بن په کانفرانس کې د تنظیم، سمت، ژبې او مذهب پر اساس د یو کمزوري حکومت اساس کېښود. په لومړیو دوو دریو کلونو کې د ګاونډیانو مداخلې بندې شوې وې او په افغانستان کې د سولې او پرمختګ هیلې بیخي زیاتې وې. له کومې ورځې چې امریکا له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو خبره کړې، شخړې اوج ته رسېدلې. وتلي او مهم شخصیتونه، پولیس، د ملي پوځ عسکر او حکومتي چارواکي یو په بل پسې وژل کېږي. د دغو وژنو وروستی قرباني د سولې د عالي شورا رئیس استاد برهان الدین رباني و. افغانانو په وار وار ویلي چې د تروریزم مرکزونه د افغانستان له پولې اخوا دي او نړیوال که تکړه وي او په رښتیا هم غواړي چې د افغانانو دا روان کړاو او مصیبت د ختم شي، نو د تروریستانو د روزنې، تجهیز او امن ځایونو پسې باید ورشي. دا چې د تروریستانو امن ځایونو د افغانستان امنیت او ثبات تر کومه حده تر ګواښ لاندې کړی او دا ستونزه باید څنګه او د چا لخوا حل شي، د امریکا او پاکستان د اوسني تریخوالي اغیز به په افغانستان څه ډول وي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې حل شي. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي په ولسي جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیسه محترمه شکریه بارکزی، د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جاوید کوهستانه.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم، السلام علیکم و برنامه ما مثل همیشه خوش آمدید. ما مثل همیشه بازم شماره تلفن برتان اعلان میکنم که ما دو شماره داخلی داریم که 0700 822 755 و 0799 203 540 می باشد. شماره ها را یک بار دیگر تکرار میکنم: 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره های بین المللی ما اصلا دو خط در اختیارتان است که 00420212 تا اینجا یک سان است، بعد از او 4101 و 4201 در خدمتتان است. شماره های بین المللی یک بار دیگه برتان میگم که 00420212 4101 و یا 4201.
تشکر نظر صاحب. دوستانو تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، سوشي بیروسته به ټلیفونونه وکړئ. نظر صاحب دغه نمبرونه تکرار کړل، له محترمو ملمنونه پوښتنه وکړئ. فکر کوم دا لحظه حاجی صاحب سید داود په سړیو کې تشریف لري. حاجی صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی.
خوش آمدین حاجی صاحب.
مننه صاحب جوان دی وسه.
حاجی صاحب تاسو ته خدا تاریخ معلوم دی د جهاد او په دې ټولو مسایلو کې تاسو د یو عیني شاهد په توګه هم یعنی تشریف لري او تشریف هم درلود، هر څه په سترګو لیدلی دي. دغه د امن ځایونو ستونزه به څنګه حل شي، څوک به حل کړي، او دا د پاکستان او د امریکا د اوسنیو تاوتریخوالی به د افغانستان په حالاتو څنګه اغېز وکړي او افغانان څنګه د دې حالت نه ګټه اخیستلی شي؟ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه خپل سلامونه او ښې هیلې د ازادۍ د راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او محترمو کارکوونکو ته وړاندې کوم.
تشکر صاحب.
زما ارزدا د سب په دغه اړوند چې د امریکا او د پاکستان کړکیچ، د افغانستان او د پاکستان کړکیچ په اړوند زه دومره ویلی شم چې کله ولسمشر کرزی د دویم ځل دپاره په 2009 کال کې د لوړې مراسمې پورته کول، دی خپل د لوړې په مراسمو کې بعض ټکو ته اشاره وکړه چې زه به ملي روغه جوړه کوم، زه به ګاونډیو سره ښې اړیکې جوړوم، او زه به بالاخره افغانی امنیتی قواو ته د نړیوال قواو نه امنیت لیږدوم. خط دې سره نورې د لکه د فساد لري کول، ښه حکومتداري دا خبرې هم وي. دغه موضوع تقریبا نړیوال ټولنې دې ته خراغلاس ویلې، او په 2010 کال په جنوري کې د ښاغلي حامد کرزی او د پاکستان د پوځونو د لوی درستیز ښاغلی اشفاق کیانی ترمنځ دوه په دوه ملاقاتونه په اسلام آباد کې وشو، او دا اړیکې سره وتړلې. او یو میاشت بعد داسې خبرونه خپاره شول چې د مولوي صاحب حقانی زوی سراج الدین حقانی هم کابل ته راغلی دی، او په دغه ملاقات کې کرزی صاحب سره او کیانی سره سهم اخیسته دی. دغه موضوع دوام وکړ. تقریبا په 2010 کال کې نړیواله ټولنه هم خوشحاله وه، او په کابل کې د کابل کانفرنس د جولای په میاشت کې جوړ شو. په دغه کانفرنس کې بیا هم نړیواله ټولنې په دغه مسایلو خصوصا د انتقال په مسالې باندې تاکید وکړ. دا موضوع بالاخره راغله د 2010 کال د نومبر په میاشت کې په لیزبون کې نړیواله ټولنې غونډه وکړه، او په هغې کې دا مسله دغه شوه چې د نړیوالو قواو نه به امنیتي چارې افغان ځواکونو ته په 2011 کال کې سپارل کیږي. واقعا همدغه کار هم وشو. په 2011 کال د جولای په میاشت کې دا عملیه په و ښارونو ولایتونو کې شروع شوه. په دې جریان کې د مې په دویمه نیټه پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پیښه وشوه او د دې پیښې سره سره د امریکا او پاکستان ترمنځ کړکیچ شروع شو. په دې معنا چې د امریکي ولسونو داسې فکر کوو چې موږ د لس کاله په منطقه کې جنګیږو، پیسې ورکوو، پاکستانیانو سره مرسته کوو، بلاخره زموږ دښمن په خپله خاوره کې ساتلی و. کانګرس سنا هم غبرګونونه وښودل او تقریبا د 2.3 بلیون ډالرو درېیمه برخه یې ماتله کړه. په دې جریان کې تر دغه وخت پورې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ښې وې. پاکستانیانو په دغه دوو کلونو کې د کرزي صاحب د اړیکو نه دغسې یو استفاده وکړه چې هر کانفرانس کې به کرزي صاحب نړیواله ټولنه ملامتول، امریکایان به ملامتول، ناتو ایساف به ملامتول او دوی سره تقریبا مخ په مخ شو. یعنی کرزي صاحب متاسفانه په هغې وخت کې دې شي ته پام ونه کړ چې پاکستان غواړي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې نه تجرید کړي. کله چې په پاکستان باندې دغسې مشکلات راغله بیا هم کرزی صاحب چپ پات شو او د اسامه بن لادن او د پاکستان د امریکایانو په ارتباط څه ونه ویلي. په دې جریان کې صاحب مسله کله چې اوج ونیو، دلته د انتقال خبره وشوه، د ملي روغې جوړې خبره روانه شوه، امریکایانو راسن طالبانو سره خبرې شروع کړې. تاسو خبر یاست درې ځلې په قطر کې، په جرمني کې، د سیتای باغ په نمایندګۍ باندې امریکایانو دوی سره خبرې وکړې او بلاخره پاکستانیان په دوی باندې په غوسه شول. کله چې سیتای باغ راغی کراچۍ ته، یو نیم میاشت دمخه هغه په کور کې نظر بند کړ. دغه زینه د پاکستان او د افغانستان اړیکې مخ په خرابېدو شوې. تقریبا په دغه تیرو 15 میاشتو کې لکه تاسو ورته اشاره وکړه، په ملي دفاع وزارت باندې حمله، په 400 بستر حمله، د برطانیې په کلتوري مرکز حمله، په کانټیننټل حمله، د عبدالله په څلورلارې کې دغه حملې، د امریکا په سفارت او د ناسو ایساف او د ملي امنیت په دغه باندې ترسره شوې. او د بلې خوا نه تاسو پوهیږئ تقریبا په دې 2.5 میاشتو کې د پاکستان توپخانې چې په دغه تیره شپه خبر دا و چې تقریبا په دې 2 ورځو کې د 600 په شاوخوا کې توپونه په کونړ، نورستان، په دغه ولایتونو کې دوی ویشتي دي. نو زه داسې فکر کوم چې پاکستانیان اوس په دې هیله دي که افغانستان کې روغ او جوړه راځي باید نه وخت پاکستانیانو سره، لکه څنګه چې تاسو تاریخي مسلې ته اشاره وکړه، په 1979 کال کې کله چې د جنیو مذاکرات وو هلته پاکستان سره نه وختو، یعنی د مجاهدینو مهاجرینو استازیتوب پاکستانیانو کوو. نو اوس دوی په دې چورت کې دي چې بیا هم که دلته ملي روغه جوړه د طالبانو، د امریکایانو او د افغانستان دولت ترمنځ راځي، هم دوی باید کلیدي رول ولري. دویمه مسله چې پاکستانیان ډیر په قهر او په غضب کړه، هغه دا و چې 2 میاشتې د مخه کله چې کرزی صاحب په دې پوه شو چې د پاکستانیانو مسلې ټول په چلو ول دي او غواړي چې د افغانستان دولت تجرید کړي، نو په دې وخت کې د ستراتیژیک تړون مسله د امریکایانو سره او د افغانستان خبره پورته شوه. په دې کې هم پاکستانیانو عکس العمل وښود، په دې کې ایرانیانو هم عکس العمل وښود، په دې هم دوی په قهر شوي دي. یعنی یو عامل مثلا دا دروغ جوړې مسله، دویم عامل زه داسې ویلی شم ستراتیژیک تړون مسله رامنځته شوه، درېیمه مسله د نړیوالو قواوو نه د امنیتي مسائلو لیږدول افغاني ځواکونو ته، دا هم دوی داسې فکر کوو چې دا ځواکونه به لکه د شوروي اتحاد غوندې په یو وار وځي او دا خلا به دوی ډکوي. نو کله چې دلته مسلې رامنځته شوې، لکه تېره ورځ هم د برطانیې سفیر په کابل کې ویلیام پیټي په یو مرکه کې خپل وویل چې موږ به افغانستان یوازې نه پرېږدو، بیا به چا ته اجازه نه ورکوو چې دلته اړو دوړو ګډوډي جوړوي، او که پاکستان یا نور مخالف قوتونه په دې تمه دي چې دوی به دلته راشي او زموږ پاتشینو باندې به شخوند وایي، دوی ته اجازه نه ورکوو. دغه ټول هغه مسایل چې دوی بیا په مقابل کې څه وکړه، د حقانی صاحب ډله چې دا ډله هم د طالبانو تر مشرتابه لاندې ده. ستاسو په اجازه که زه لږ ډیر په دغه ارتباط هم رڼا واچوم چې د حقانی صاحب ډله د 1950 او 1960 کلونو کې دغه ډله د تقریبا د مولوي صاحب خالص د تنظیم نه بیله شوه. آی اس آی او د امریکې استخباراتو راسن دوی ته کومکونه ورکول. دوی په هغې وخت کې تاسو یقین وکړئ رنګه مجلې درلودې، رنګه اخبارونه درلوده، حتی راډیو هم درلوده. د حقانی صاحب دغه روابط تر روسانو وتو پورې، بیا هم د قمندانانو شورا جوړیږي په شاه سلیم کې چې دی کې احمد شاه مسعود دی، مولوي صاحب حقانی دی. په دغه کې هم مولوي صاحب حقانی کلیدي رول درلود په 1979 کال کې. بیا 1992 کې چې کله ډاکټر رجیب سقوط وکړ، مولوي صاحب دلته هم راغی او کلیدی رول یې درلود. په 1996 کې کله چې طالبان راغله طالبانو سره هم دی دلته پات شو او دلته یو په اصطلاح زورور او باقوته شخصیت و. اوس پاکستان د دوی په ارتباط داسې فکر کوي چې وزیرستانونه پکتیا پکتیکا خوست لوګر دا د کابل دروازه ده او د دې خلکو ساتل دلته چون دلته زیاتره لکه څنګه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه دا نړیوال قوتونه که د ازبکستان دي تاجکستان دي چچنیا دي د افریقایي وادونه دي د منځني ختیځ دي عربي وادونه دا هم دلته د پخوانه دیره و دا هم دوی سره په ارتباط کې. نو پاکستان وس د دې نه دوه ګټې پورته کوي. یوه ګټه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې کله کروغ او جوړه کیږي موږ باید د پاس لاس نه په افغانستان کې او په نړیوالې ټولنه کې مطرح شو. همدغه ډله ده همدغه ډله ویره چې وهل کوي ټکول کوي.
بخښنه غواړم د اوسو د خود لپاره نظر صاحب اقتصادي اجازه زما پوښتنه وکړم. دا مسله چې د امن ځایونه دي او ګواښ یې متوجه کړی د افغانستان او سیمې ثبات ته په دې به وروسته خبرې وکړو. ولې اوس داسې یو ذهنیت پیدا شوی دی خصوصا په دې څو وروستیو ورځو کې د استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو نه وروسته د افغانستان چارواکي هم دا خبره کوي په رسمي او یا غیر رسمي ډول باندې چې طالبان د دې وړ نه دي چې ورسره د سولې معامله وشي یا د سولې تړون ورسره لاسلیک شي. اصلي خبره په اسلام آباد کې ده. نو راځئ چې هغوی سره یو جوړجاړی یا مقابله وای هر شی چې وای ورته نوم ورکوي یعنی د هغوی سره باید معامله وشي. فکر کوي چې په دغه معاملو کې به دا د امن ځایونو مسله مطرح شي او په افغانستان باندې د حملو مسله به څنګه شي؟ یعنی نړیوال هم په دې کې دخیل دي صاحب.
ګوری الکوزه صاحب ډېره اساسي پوښتنه تاسو لطف کړه زه باید درته ځواب درکړم. په 2010 کال د نومبر په میاشت کې کله چې د ملي مصالحې شورا جوړیږي او کرزی صاحب ملي مصالحه اعلانوي او شهید استاد رباني د رئیس په توګه ټاکل کیږي کرزی صاحب په هغه وخت کې ماته او استاد ارزو کوي چې اشفاق کیانی سره خلایق درلوده. یعنی دې داسې فکر کاوه چې پټه معامله دې کړې د اشفاق کیانی سره په ظاهره کې دی نه چې مثلا دلته هغه تنظیمونه چې د کرزی صاحب په ضد دي هغه جبهې چې دلته وي چې هغوی عکس العمل ونه ښیي او د هغوی د چوپتیا دپاره یې استاد رباني راووست. هغه وخت کې هم د طالبانو مسله مطرح نه وه. یعنی کرزی صاحب راسان طالبانو سره یا د کوټې د شورا سره یا د پیښور شورا سره یا وزیرستانونو سره په ارتباط کې نه وو. په هغه وخت کې هم ایسای ډاډ ورکړی و چې زه به تا سره مرسته کوم. هغه د هغې مرستې په بنیاد دا شورا جوړه کړه. بیا دا شورا استاد رباني هم په دې پوهېده په دې چې استاد سره ما دوه درې ځلې په دې مسایلو کې خبرې وکړې او استاد ته مې وویل چې تا نه ډېر خلک خفه دي د شورا پروګرام معلوم نه دی پلان معلوم نه دی تا دا مشری قبول کړی ده. استاد هم په دې اله و چې یو ورځ به کرزی صاحب دې ته د واقعیتونه وایي چې مسله دا ده چې پاکستان ما سره وکی کړی ده تاسو به یوازې په هغه مخالفتونه چې په داخل کې د طالبانو په ضد یا د پاکستان په ضد دي هغه به چپوي. کسه هم استاد په د اخرو شپو ورځو کې په د اخرو دوه درې میاشت کې دې نتیجې ته ورسید چې پاکستان دوی سره دروغ وایي منافقت کوي دا مسله کوم دغه نه لري. اما بیا هم کرزی صاحب او د استاد ترمنځ یو معامله وشوه یو مفاهمه وشوه او استاد ته داسې وړاندیز وشو چې استاد خیر که دې کار نتیجه ورنه کړه موږ به په قانون اساسي کې تغییر راولو ته به آینده کې ولسمشر وسې زه به د صدراعظم وسم. بیا خپله ښاغلي کرزی په ډېر ډاډ دا خبره دنیا ته اعلان کړه چې زه درېیم ځل لپاره کاندید نه یم. یعنی هدف دا و لکه د روسي وسنې معامله چې روانه ده چې هلته د پوتین او میدویدف ترمنځ بیا هماغه و چې نړیواله ټولنه دې ته ښه راغلاس ویلې. نو متاسفانه دا مشکل اصلا د آی اس آی د واشنگتن او د کابل مشکل دی. دا مشکل زه د افغانانو ترمنځ فعلا نه ګورم صاحب.
تشکر ډیره مننه دوستانو تاسو د ازاره په سبب کې در معجزه دي خبرونه اوري د بحث موضوع دا چې په افغان پاکستان کې د پولی اخوا د افغانستان له پولی اخوا د ترورستان او امن ځایونه به د افغانستان په ثبات او سولې څه ډول اغېز وکړي او څه ډول اغېز یې کړی دی. دغه راز د پاکستان او امریکا ترمنځ دا تاوتریخوالی به په افغانستان څه ډول اغېز وکړي او افغانان څنګه کولی شي له دې موقع نه ګټه واخلي؟ په هر صورت په دې ارتباط باندې بحث کېږي. فعلا حاجي صاحب سید داود په سټډیو کې دی او نور مېلمانه هم را روان دي. تاسو که غواړئ لطفا پوښتنه وکړئ حاجي صاحب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. مهرباني صاحب ازادي راډیو ده. بله صاحب راډیو دي چې وروره
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. راډیو دې چې زمونږ غږ بیرته اوریدل کیږي صاحب مهرباني.
محمد الله خبر کوم وګر نتاشي او ملمنو ته سلام وایم.
وعليكم السلام.
وروسته سلام نه د یو کوچنی نظر به وړاندې کوم د پښتنه کوم کوم اجازه یې.
مهرباني مهرباني.
خبره دا ده د طالبانو په نوم باندې خلک، یا طالبان چې په هغه وخت کې پاکستان ته پیدا کړی، پاکستان د یو سیاست د افغانانو په مقابل کې چلوي چې افغانان خصوصا طالبان یا عالمان افغانان ټول دوی ته درناوی لري او د درناوي په سترګه ورته ګوري. چون پاکستان غوښتل چې دغه مقدس خلک بدنام کړي، دوی د سیاست ډګر ته رامخکې کړل. هماغه و چې ترست وروسته له یو 5 کلو یا 4 کلو نه دوی د دوی په مقابل کې بیا دوه مخه یې رول ولوباوه او د دوی نظام د امریکا په واسطه باندې مات کړ. اوس بیا هم د رباني صاحب په وزلو باندې دوی بیا په افغانستان په داخل کې کرکیچ راپورته کړی ده چې افغانان یا په نوم د فارسي یا پښتو باندې د طالبانو په مقابل کې راجدي، او هغه نظر چې د پاکستان په وخت کې په مقابل کې درلوده هغه بیا سره بیا خوند کوي. د ما پښتنه دا ده چې تر څو پورې به پاکستان د افغانستان په دې مظلوم ملت باندې دغسې بېرحمانه اعمال ترسره کوي، د دې لپاره به اخري نتیجه به څه شي؟
بله، کور دې ودان. د توضیحاتو نه پوښتنه ده. مهرباني، از ځواب وروسته درکړم. حاجي صاحب لږ ځواب ورکړئ، بیا به بل ټلیفون واخلو.
یو ټلیفون واسه شت بخرم.
قطر کوم لک قطر شو لکه چې ها. مهرباني صاحب،
اوس ما ارستاد چې تر هغه پورې چې په افغانستان کې ملي قوی زعامت رامنځته نشي، تر هغې پورې چې نړیواله ټولنه د غلط کال خپل ارزیابي نه کړي چې د دوی غلطۍ د پاکستان په اړوند څه وي، نو دا ډیره ګرانه خبره ده چې مثلا افغانستان د پاکستان د شر خلاص شي.
بله تشکر ډیره منه. بل ټلیفون هم لرو صاحب. مهرباني صاحب، ازادي راډیو ده. بله صاحب، اورو صاحب. مهرباني، اوروره زید لک بدل کا ټلیفون دے گډوډ دے او دا رادیو دم ټیټه کا رادیو د سری یا ټلویزیونی، نو خبرو کا زید بدل کا خبرو. مهرباني،
بل خاطر ما بخون دا زرا مې نو صاحب اج صاحب نه دا غدا کوم فوکو د ژوندۍ کې د پاکستان طرف دی افغانستان په خاور باندې وریږي
ټلیفون د فکر کوم قدر خو په خبره دی پوه شو چې دا توغندي ورل ورول د دې اغیز بڅ یو.
بله، یک شنونده دیگه مو د خط است. بله بفرمایئ.
بله
صداتون میاد، بفرمایئ. سوال تر تر کنید، خوش آمدید.
میخواستم بگم که پاکستان خود از 30 سال گذشته باید یک دفعه مو جمع‌بندی کنه کارهای خود. در این جمع در بدل پیسه و یا گرفتن مثلا سیاف و سگای جنگی مثل سیاف و ربانی و گلبودین و فهیم و دگه و دگه در اینجا آمدن کار کردن.
بله، سوال تانه تره کنیم. ببخشین خواهر گل، ببخشین یک چیز ایراد داریم ما برای شما که همی کلمات زشت چرا استفاده میکنیم. برای ازی که ما برام برتان گفتیم بهترین انتقاد گفتن راست ها بروی یک نفر است، یعنی حقیقت گفتن است. اگر این هم دشنام استفاده کنین، هم به حیثیت شما برخورد میکنم، به حیثیت ما از او خاطر است شما بسیار خواهش میکنیم لطفا دشنام نتین کپتان، بگوین که ما بتونیم همیشه یک دیالوگ ایجاد کنیم. بفرمایید خواهر گل.
یا نمیزه بس من دشانشان
یه خوالی خود گپای شما که میگین مربوط به شماست، اما شما که میایین به پشت میکروفون میخواین گپ بزنین.
اگه میخواین، اگه انتظار دارین ما با سیاف آقا بگویم،
این شما آقا، شما آقا نگوین، شما ایره بگوین که دلایل تا نبگوین. من منظور مثلا ازی که دلایل تا نبگوین که 10 سال یا بودن یا نتاستن صلح بیارن به طور مثال. نه،
افغانستان و پاکستان حل کنیم. اول باید این نوکرای پاکستان که در افغانستان هسته و محکمه علنی شوه، این مردم بیگناهی را که قتل هم کردن در کابل و کلش از داد مردم ما نمیره قباسنی.
درست،
تشکر. ساسی په نظر پوی شلو خوره. تشکر
تشکر. اینه میرم بدون دو زدن هم میتونم بگویم.
بله وش خوب. بله نظر
هم شنواندی عزیز. بله
مهربانی سیب، خبری اوکی.
شیرندر خوشوال تم یک از مسئله نقل کنیم و در زماشونیم. من میخوایم که اگه یکی از سخنه های بسیار پتای یکی از اندشی مردان شیطانی پاکستان داره بیان نمایم. یکی از اندشی مردان پاکستانی در یک از مصاحبه های گفته بود که آپ کا فوج حکومت آپ نے بصیرتی کی وجہ سے آپ نے فوجی بغاوت اور انقلاب افغان پر تمیز کرنے میں ناکام رہی. اس انقلاب کی قیادت مسرا پہنچ ہے مگر حکومت کی بہت دوری پارٹی لیڈر کی بات میں ہے سیاست کے فن اچھی
طرح
مہربانی
مہربانی
خیر نه یو ستاسو ستوري مشي ټول خور مشي الله دې پر افغانستان باندې رڼا راولي الله دې د افغانستان دشمنان وشر مې محترم الکوزه صاحب
امين مهرباني
نن افغانانو ته بل لار نه د پات چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د اکانی او د هغو د ملاتړو پر ضد باندې مظاهره وکړي بار بار بل هیڅ لار نه د پات دا حق د تناسخ مسله ده د هندوانو مذهب وایي څه وایي
مهرباني
وائی کل چې د شسړي روح ورزي په بل شسړي کې نه نوځي کل چې د بسړي روح ورزي په بل بسړي کې نه نوځي د دې خلکو روح چې وځي د چا د په غوايي کې نه نوځي د چا د په شرمښ کې نه نوځي د چا د په کانګرو کې نه نوځي خپل بچي په جیبونو کې ساتي د پردي مور بچان جنګي هغه چې د خودکشه پتوا ورکوي د هغو د په شوین کې نه نوځي ستاسو څخه ډېره مننه.
تشکر ستاسو نظر واورېدل شو مهرباني صاحب. ازادي راډیو ده نمبر سی خبر یو کی
ما سلام از ادب درم خدمت شما و خدمت مهمان شما
مهربانی
سلام من متوجه برجه سی بس ما سوال می کرس کی تشویشی کی پاکستان از کشورایی که در افغانستان وجود داره داره امکان صلح موجود است یا خیر؟
بله
سوال دوم این است که مقرر تلاش صلح دولت افغانستان با مخالفین زید ولی دولت نشان نمی دهد. من دو سوال داشتم.
تشکر. یو بل تلفن لرو
یک تلفن دیگه هم بگیریم.
مهربانی شما زادی رادیو ده.
بله
مهربانی بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم.
ما میخوایم اینو بگم که شعار دادن به ضد پاکستان بدون کوبیدن و نفرین کردن هیچ چوچه حرامش این خود فریب است. ما مردم از فریب میتیم و ما باید اون کسایی که در گهواره یا ایسای پاکستان کلان شدن و امروز ما میبینیم که اونا دشنام میتن مثل سیاف
و خوره با مخیم تاسی ولگوره تاسی نظر تا منگ دارچه نظر تا منگ احترام لرو دارچه نظر و محترم ده منگ کوشش که تاسی تا موقع در کو
این هم نظر ما
خوره
نظر خواه احترام داریم ببینیم و کل گفایی که شما میگین دلائل که میگین
احترام
بگذاریم
لطفا شما نظر ما را صدای آزادی است بس لطفا نظر ما را
خو همی همی که حالا نظر است که میگم و نمو چی رخوا نفهمیدیم چی حرام همی حالا من نفهمیم که چی حرام کی است
نمخلی په مجموع خپل خبره او که پویگی خلق خلق اوریدون که پویگی افغانان هم پویگی
یک شما یک لحظه به ما گوش کنین
خب پوی شلو ده خبر خود مخی او کنه خوری گوره تاسی او ویلی
پاکستان ده ایجا باشه ایچ وقتی مذاکرات فایده نداره که ما بیشیدیم ساعت خود تیر کنیم و پیسار به می بهانه به خود جمع کنیم.
تشکر. یعنی ستاسی په نظر خو پوی شلو تاسی ویل چه دا کسان چوک چه جنگی جنایت که شامل دیده باید محاکمه شید
امی تا میخواهر کس ما یک مثال بگویم شما یک دفعه مر
محاکمه شید در اقا وقت پوری
پوی شلو
دا کسان تو قدرتی موگا پده مذاکرات بنده خلکو تا به ترسو بنده ترسو پوری مکفری برده
دا غا نظر خود دا دی واردل شو و خوری دا نظر دی واردل شو نظر په دغه رقم خبرې او کې معقوله دي خلک یاوري حاجی صاحب سټډیو کې ده شکر جانم راضی هغه په خبرې او کې مګر دغه خواهش کو
افغانستان په دې حال رسولې ده 15 په تخل د افغانستان بل خلک وجلې دي زه اوس هغه ته احترام وکم
تاسو نه من نه وایم چې تاسو چا احترام وکي یا خدای
احترام بر خود تان احترام بر خود تان
کلام فت مهم
ما می یک مثال میگم تصادفی دینش ما یک عین موضوع د تلویزیون ترکیه دیدم که گفتن که 30 سال جنگ شده تروریسم است چطور ایره ما میتونیم از یک تر از بین ببریم. در اونجا گوش کن در اونجا نه گوش کن با در اونجا نفرای زبده ترکیه مردها گفتن به خانم ها گفتن ببینین ما نتونستیم این خانما شما هستین که میتونین رول عمده بازی بکنین، برای اینکه شما دشنام نمیگین، شما مثل مردا جنگ نمی. حالا که ما میبینیم مردای ما نرم است، خود سکمت گفته میری هر کسی تو خونه شما
من... نه او کسایی نرم هستن که خودشان دستشان به خون مردم ماغش هستن.
سکمت ما که رادیو آزادی هستیم نه گوش نمیکنیم سکمت خودگرا چطور گوش کنه؟ شما ده هیچ پلتفرم نمیتونین دفاع کنین.
دختر از ساله و از 5 ساله تجاوز کرده، ما هیچ وقت نمیتونه با اونا نرم رفتار کنیم.
خسته از نظر خوره یا و خبر خود واوریدل شو لا چه باید جنگی کسو چه په جنگ لاس لري یا کابل وران کړی خلک وجلی، دا باید محاکمه شي او دا پاکستانی ایجنټان چې دوی باید لري شي. بل 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 څه نظر یا پښتنه لري مهرباني؟
اول ترین گپ اینمید که امی کسایی که مثلا آلو بزده پاکستان شعر میته یا مثلا نوکرای ایران هستن که خودشان در خانه
تلفون دی قطع شمون کوشش کو چې تاسو نظر و او موقع در کو چې خبري وکي مګر هم دا کنځل منظر دا خبري
دا د شنو تیر میشه
واسه تشکر حاجی صاحب مهرباني نه پېږم چې محترم المانه به روسته تشریف وړي نور حاجی صاحب تاسو باندې پښتنه تاسو لري متوجي مهرباني سي
او د دوستانو په دې ارتباط سره چې زه فکر کوم په افغانستان کې د سولې راتک خه مسله هغه داده چې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا د دولت د مخالفینو څخه لکه څنګه چې تماسونه نیولې دي، بیا په دې تیرو درې هفتو کې داسې اوازې شوې چې په دوها کې یا په قطر کې دوی ته دفتر پرانیسته دی او دفتر پرانیستل کېږي. نو زه فکر کوم که د یوې خوانه نړیواله ټولنه په دغې مسایلو کې دلچسپي واخلي او د بلې خوانه دغه کم فشارونه چې وروسته د عبدالحق د چلور لاری نه د امریکې د ملي دفاع وزیر پنیتا او همداسې مایک مولن او د امریکې د باندنیو چارو وزیر دوی په خپلو خبرو کې پاکستان ته اشاره وکړې او هغه ډلې وټپلې د ایسای سره په اصطلاح په ارتباط کې وګڼلې. نو زه فکر کوم چې لکه څنګه په دې خبرونو کې چې راغلي دي نن په اسلام آباد کې هم د پاکستان صدر اعظم د سیاسی ګوندونو غونډه را بللې ده او په هغې کې د دولت لوړپوري چارواکي او د پاوز په اصطلاح لوی درستیزو د ایسای مشر دوی هم ونډه اخلي. یعنی پاکستان هم په دغسې یو حالت کې ده چې د یوې خوانه اقتصادي مشکلات لري، د بل خوانه سیاسي مشکلات لري، د بل خوانه تاسو پوهیږئ چې په بلوچستان کې هم وضع خرابه ده، په سند کې هم څو موده د مخه داسې اوازې شوې مثلا د مهاجر و قومی غورزنګ او د پیپلز پارټی ترمنس هغوی یو په بل باندې داګانې وکړي چې دوی غواړي پاکستان تجزیه کړي. نو زه فکر کوم دا پاکستان هغه لس کاله مخکې پاکستان اوس نه دی. که چیرته د نړیوالې ټولنې فشارونه په همدې ترتیب په پاکستان باندې دوام پیدا کړي او د دې سره په خوا کې د دولت مخالفینو سره نړیواله ټولنه خپل تماسونه زیات کړي او د دې سره سره د افغانستان دولت یو سلواتیا درجه خپل تکلارې باندې غور وکړي، یعنی دغه څه د سولې د مسالې د عالي شورا په نامه هغه څه چې دوی کړي دي متاسفانه ما ستاسو د راډیو د لارې څلور میاشتې مخکې هم دا خبره کړې چې دې کې هغه کسان راوستي دي، مثلا یو شمېر هغه دوستان چې وزارت ورته نه رسېده هغه یې دلته راوستي، یو شمېر هغه وکیلان چې کاري صاحب ته یې لابي کړې وه. منتاد دې کې هغه بااعتباره افغانی شخصیتونه که بعد دینه دروغ او جوړې کمیسون جوړیږي کرزی صاحب دې په دې هم غور وکړي. بله مسله چې ډیره عمده ده ګوري په افغانستان کې په دې لسو کلونو کې امریکې نړیوالې ټولنې اساسي قانون جوړ کړ. دغه پرونی غونډه چې کرزی صاحب کړې وه په دې کې د جهاد مشرانو سره او سیاسي څیرې څوک دي؟ وخت کله چې موږ وایو چې دلته اساسي قانون دی خو باید ولسي جرګې ته احترام وشي، اما د ولسي جرګې په خوا کې تاسو پوهیږئ چې عنعنوي جرګه جوړیږي. دلته مثلا دې نه چې واقعا هغه مدني ټولنې هغه خلک چې هغوی لاسونه د خلکو په وینو باندې کاکړ نه دي، کرزی صاحب د هغوی سره مشوره وکړي، دوی هماغه تنظیمونو سره مشوره کوي چې هغوی هم متاسفانه دغه تنظیمونه په 1980 کال کې واقعا هماغه وخت کې رهبری لیډرشپ زعامت هر څه چې وایي هغه یې مخکې یوړه. خو اوس دغه لس کاله په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. کرزی صاحب اوس غواړي چې د تنظیمونو تر چتر لاندې مثلا خپل روزمره فعالیتونه مخ کې ویسی. کچیرته دلته دغه یو ضعیف ادارې چې د تنظیمونو مجموعه ای، زه فکر نه کوم چې د دغه تنظیمونو د مجموعه د لارې دی سولې وروغې جوړې ته لاره جوړه شي، یا په افغانستان کې د آرامي راشي، یا دلته د ولسي جرګې مشکلات حل شي، یا د قضایه قوې په ارتباط
جناب محترم آقای الکوزی، آقای نظر، میهمانان محترم، عرض سلام تقدیم
میکنم. وعلیکم السلام.
ما خدمت شما عرض بکنم که امیر ما به سه کتگوری اگر تقسیم بکنیم، کتگوری اول عبارت از طالباز که باعث ناامنی در کشور ما شده. اگر دست به آیات قرآن عظیمشان هم بزنیم، ما از این نتیجه گرفته میتونیم، میگه کسی که پیش شما میایه یا موجود است و میایه احوالی را برای شما میایه، شما به سیمای از اونا نگاه بکنین، بعد از او حرفش بپذیرین. ما میبینیم در که طالب ها اصلا کدام مش دولتی یا دولت سازی را در افغانستان نداشته و ندارن و نه اینا معذب به این شدن از طرف نعوذ بالله خداوند در کره زمین که شما از اسلام برین، از اسلام دفاع بکنین. اسلام دین جبر نیست، دین ستم نیست، دین تبلیغ است و کسی که میپذیره بروی حق خود میپذیره. بنابراین در اینجا طالب یک چهره ابزار سیاسی است که رساندن به استراتژی سه کشور بزرگ در منطقه، پاکستان است، انگلیس است و امریکا است. این استراتژیشان، هدفشان وحشت، دهشت شامل است، به خاطر از اینکه ترس وحشت میتونن جهان و منطقه ای که مخالف موجودیتشان در منطقه است اونها را قناعت بدن که در این منطقه نارامی است، ما میتونیم با موجودیت قوای ناتو منطقه را در انحصار خود یا در منطقه داشته باشیم. پاکستان آرزو نداره افغانستان کشور خودکفا باشه. پاکستان بدین وسیله تانست زیربنای اقتصادی افغانستان، زیربنای تولیدی که عبارت از فابریک است، اجازه بازسازی و نوسازی را نمیده. آقای الکوزی، من شاهد هستم یکی از افغانای ما که از منطقه خوست بودن، فابریک روغن در پل چرخی می ساختن، زمین برش داده شد، متاسفانه پاکستانی ها مانع شدن، چون روغن پاکستان بازار دیگه نداره در افغانستان، باید بازسازی شود، نمیمانن. در مورد حقانی مثلا امروز میگن حقانی کی از چهره حقانی در ملت افغانستان میفهمه و نتانه در خوست که قمندان بود که 5 کیلومتر فاصله با پاکستان نداشت و نتانست از اوش خوست آزاد بسازه. بناهن خود از اینا لاسپیکر میتن، خود از اینا مردم کلان میسازن، کلان جلوه میتن. هدف ما دایی از ما یک مملکت متحد نیستیم، از ما سوء استفاده میشه. هیچ به رئیس جمهور ما کس وقت هم نداده و رئیس جمهور هم جز ابزار پاکستان شده، ورنه میتونه مستقیم با پاکستان، با خود انگلیس و امریکا اهداف خود مملکت بگه، با اینا به یک توافق برسه. ما میزبانی پاکستان در افغانستان گنجایش نداره. ما با پاکستان باید امری بالمثل بکنیم. امروز 600 راکت پس دوباره اینا در مناطق نورستان کنرا اینا فیر میکنن. ما یک تغییر بنیادی سیاسی رو با پاکستان باید داشته باشیم، حتی به شکل قهرآمیز یک چند موتر از اینا رو باید با آتش بکشن، تجار مال تجارش اجازه دخولی به افغانستان نده تا اونام ضرر اقتصادی ببینن. بعد از اونها حاضر خواهد شد به دروازه افغانستان که ما آماده هستیم با شما از راه صلح و همکاری رو بگیریم. در غیر از او پاکستان نیاز بیشتر با ما داره، نه با پاکستان. ما اگر دفاع بکنیم باید تورخم بنده بند بکنیم. موترای ما استاد است، موترای پاکستان داخل افغانستان میشه تا دریای آمو. در همین مورد چندین بار وزارت تجارت هم پروتکل امضا کرده که متاسفانه نتیجه نداده. ما افغان ها خود ما تسلیم پاکستان شدیم متاسفانه. اگر ما تسلیم پاکستان نشیم، ما امروز ما میزبان کل کشورهای جهان هستیم. دروازه را ببندین، پاکستان از دیدگاه اقتصادی خودی سقوط میکنه. این جنگ های زرگری که بین پاکستان و بین خود امریکا هست، یه جز استراتیجی هایی هست که از قبل برای نشان تعیین شده. من زبان خود کلینتن شنین رو گفت استراتیجی ما با پاکستان هیچ تفاوتی نداره. بنابراین هر دو دریج شریک هستند در قبال افغانستان و منافعشان هست.
تشکر دیرم من از توضیحات و نمانه چون
تشکر
یا دو تلفن نورم لرو سیم.
البته اینجا قابل یاد داری چیزایی که آقای اختری گفت مربوط به خودش هست. پالیسی رادیویی است که ما تشویق نمی کنیم به چیزایی که مثلا کوچه برای این در بتن اروپا فکر ما نیست. خب بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی سیب.
زه مومن فکرزاده تاسو او محترم او میلمنو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. او بعد له سلامونه دا حقیقت او وس نړیوال ټولنې ته هم معلومه شوله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې دوی دوه مخې پالیسی اختیار کړې ده او القاعدې ته یا نورو د دولت مخالفینو د افغانستان ته یا د خارجانو مخالفینو ته یې خپلو جوړې کې جړینه ورکړي دي او دوی اکمالوي او ټول له نړۍ په دې باندې پوهېږي نو نړۍ باید په دې باندې اقدام وکړي ځکه چې دلته جدوی عسکر مړه کېږي او افغانان مړه کېږي او بل پیغام یې افغانانو ته دا ده چې ګورئ ملي متحد شئ سره اتحاد وکړي قومونه نژادونه مه مطرح کوئ حقیقت کې چې رباني صاحب موږ تاسې له لاسه ورکړو لوی شخصیت و مګر تاسې په ټینګ اعظم باندې پنجابیانو ګیدړانو دغو ته په ټینګه ودرېږئ چې تر څو دا ګیدړان ته داسې ماتې ورکړو لکه شورویانو ته چې موږ تاسې ماتې ورکړه افغانان یو داسې تاریخ لري چې هغه د نړۍ هغو طاقتونو ته یې ماتې ورکړې ده لکه شوروي اتحاد یا چنګیز یا انګلیس ته نو دا پنجابیان یا پاکستانیان څوک دي
تشکر فقیر زاده صاحب کور دی ودان پیغام دی واوریدل شو اتمن دوستانو ته به نور وروسته وخت ورکړو خو اوس شکر جان فکر کوم تشریف لري
بله محترمه شکر جان خوش آمدین به استودیو مو شما د کمه که حالا ناوخت ناوخت نه این خو خیر باشه خدا کنه که در موتر شنیده باشین برنامه های ما مشکل ما مشکل شنونده ما یا مورد موضوع بحث امروز ما مسئله پاکستان و تهدید مخفیگاه های توریسا برای افغانستان و جهان از این قبیل مسائل است مخصوصا روی کشتارهای زنجیری اشخاص سرشناس ما صحبت کردیم همچنان حملات راکتی پاکستان به افغانستان و ارتباط امریکا و پاکستان حتی ما در مصاحبه ها از نفرهای مشهور امریکا هم پرسیدیم که سیاست امریکا در قبال پاکستان یک نوع نرم است بفهمین حال نوبت شماست
تشکر با عرض سلام خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز رادیوی آزادی اول پوزش می طلبم از دیر آمدن اما دلیل داشت چون یک بحث دیگر بر یکی از تلویزیون ملی افغانستان هم در می رابطه دنبال می کردم مشکل اساسی که سیاست گذاری ها در قبال حمایت از پاکستان هست یک مشکل جهانی است. شما ببینین حمایت انگلیس از سیاست های پاکستان، حمایت امریکا از سیاست های پاکستان، حمایت کشورهای عربی از سیاست های پاکستان، حتی گروه مخالف از ایره که چین و روس هست، اینا هم حامیان سیاست های پاکستان در منطقه هستند و این ناشی میشه از امو صلاحیتی که اینا در 30 سال قبل از امروز نسبت به قضایای افغانستان داشتند و در کنار از این ناشی میشه از مرکز امن که پاکستان امروز برای همه او عربی که دیگر در عربستان جای نداره بر او تاجیکی که در تاجیکستان جای نداره با ازبکی که در ازبکستان جای نداره با او افغانی که در افغانستان جای نداره و اسلام و با او چینی که حتی در کشور خود جای نداره همه و همه یک جای شدن شبکه و نتورک های زیاد را در داخل خاک پاکستان ساختن این خودش نشان میده که پاکستان در حقیقت یک مرکز تولید بنیادگرایی در جهان شده امروز متاسفانه این نتورک هایی را که چی به نام های رسمی ISI چی به نام های غیر رسمی شبکه حقانی یا شورای کویته یا دیگه چیزا ما می نامیم همه یک منشا داره همه یک هدف داره و همه ایش هست که بالاخره از لحاظ اقتصادی منفعت به مردم پاکستان و دولت پاکستان می رسانه شما ببینید در جنگ مبارزه با تروریسم بیشترین منفعت پاکستان به دست آورد کمک های اقتصادی جهان به خود معطوف ساخت در امر مبارزه با تروریسم از لحاظ وسایل تکنیکی و تجهیزات هوایی شما خبر دارین که بیشترین کمک ها را حتی از اردوی آمریکایی نتانستن به دست بیارن چیزی را که ما تا امروز نتانستیم به دست بیاریم این کلش نشان دهنده نوعی از سیاست است این ناشی میشه از دو مورد اساسی یک موردش ناگزیری جامعه جهانی از وجود سلاح اتمی در داخل پاکستان هست و از مبادایی که مبادا این سلاح به دست گروپ ها و باند های بفته که باز بزده از او کشورها استفاده شود ناگزیری دوم هم همی جمعیتی که در پاکستان جای شده فکر کنید اگر پاکستان همه توریست ها و کسایی که در ممالک خود جای نداره از کشور خود برانه پس یک بحران عجیب و غریب را با این تربیر که اینا در چند سال در پاکستان گرفتن و تکنیکی را که آموختن و تجهیزی که شدن این خودش یک بحران است بحران در کشورهای عرب است
بله تشکر. خبره به دسلګ لنډه کو تاسو خو مهرباني وکړه په موضوعاتو باندې مرانه واچوله. پښتنه دلته ده چې د مخفیګه د ترورستانو امنځاینه یا ځالې ورته یا روزن د روزنې کمپونه دا خو ټولو ته معلوم دي چې دا د افغانستان د پولو نه اخوا ته دي او د افغانستان حکومت حکومتي چارواکو په وار وار ویل دي امریکایان هم وس وایي انګلیسان پولې وایي چې خبره چیرته ده. تاسو هم هغه کمیسیون چې یو قطعنامه صادره کړل په هغه کې مو غوښتل چې د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا ته باید دا مسله راجی شي. ولې د افغانستان حکومت یو رقم سست حرکت کوي تر اوسه پورې خو موږ نه دي اوریدلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مستقیما په زغرده د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې زموږ مشکل دغه د شپږ سوه راکټه په افغانستان باندې وغورېدل مداخلې دغه سې د سیاسي اشخاصو قتلونه روان دي. د دې علت څه شی ده چې ولې داسې یو قسم ستاسې جدیت صحیح ده چې د ولسي جرګې یا د دفاعي چارو کمیسیون خپله دنده هم ترسره کړله قطعنامه صادره کړه د افغانستان دولت دغه کار کړی دی که نه دی کړی دی یو او که نه کړی علت څه شی دی یو او دا نړیوال باید څه وکړي د ترورستانو د امن ځایونو سره؟
په اول قدم کې زه غواړم تاسو ته ووایم چې د افغانستان وزارت خارجه یو اعلامیه خبره کړله او ویلې چې د پاکستان سفیر افغانستان کې څه دی هغه راغوښتی او چې دغه هم په ډیپلوماتیک ډول باندې هغه انتها د حالت دی او دویمه خبره همدا راځي چې خپل سفارت یې وتړي او په درېیم قدم کې همدا دی چې ډیپلوماتیکې اړیکې له منځه یوسي. او د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته تاسو خبر شوي یاستئ چې پرونۍ ناسته څه کوم په ار کې وه او هلته جهادي مشرانو ویل کېږي چې خپل ولسمشر او نور نه پیګم چې کوم ملي شخصیت او دا شیان هم په خبرو کې هم د سویل چې بل اخره دوی دا ویل کچیرته پاکستان طالبان د پاکستان د ایسایت لاس لاندې او لاس پوڅې یو سازمان او شبکې نو دا په کار دي چې د افغانستان دولت د ایسای سره په مستقیم ډول باندې خبرې وکړي. هغه عکس العمل چې تاسو غواړئ چې د افغانستان حکومت مخصوصا وزارت دفاع وزارت داخله او په عمومي ډول باندې د افغانستان دولت هغه عکس العمل خپور کی مونږ وینو چې دغه عکس العمل نه ډیر د دولت لخوا نه لګ راځي او دا د ملت لخوا نه ډیر دی. یعنی ملت نه غواړي چې خاورې تر يرغل لاندې ملت نه غواړي چې خاورې باندې توغندي راشي ملت نه غواړي چې بلکم گاون هی وخت خپل زور په مونږ باندې وخی کڅ د راکټ په واسطه یا هم څه نور وسایل څو سره موجوده. مګر متاسفانه نن سبا زمونږ دولت هم هغه سی یو غوڅ او روخانه سیاست د پاکستان او یا هم نور گاوندو سره نه د غوړه کړی چې موږ په هغه سر باندې وغږیږو. ډیر ناوخت او ډیر بې موقع او ډیر بې مفهوم قطعنامې او نه پوهېږم پریس کانفرنسونه خپره شولې چې هغه ټول هغې نه سړی هیڅشی نه شي اخیستی. حداقل د افغانستان خلک دفاع لپاره آماده دي. د افغانستان هر وګړی د ښځه نر زلمی ځوان مشر کشر ټول د افغانستان د دفاع لپاره د تاریخ په اوږدو کې راس په یاد دي. دا وطن چې ساتل شوی دی دا جغرافیه چې پاتې ده موږ ته دا د دولتونو په زور باندې نه ده دا د خلکو د زور نه ده. متاسفانه دغه زور او توانمندی چې د خلکو په منځ کې شته دولت دینه ګټه نشي اخیستی. در رابطه به ای که متاسفانه انسجام اصلا وجود نداره. اما یک مورد هم میخواییم برتون بگویم که از نظر انسجام ملی ای وجود داره. شما اگه امروز یک پسر 10 ساله افغان هم بپرسین و بگین که اگر پاکستان بر حریمت حمله کرد و خاکت با راکت زد تو چی میکنی؟ میگه جنگ میکنم امرایش. یعنی نمیخوای صلح کنه و این نشان میده که حس وطن دوستی با وجود تمام فراز و نشیب که تاریخ افغانستان تاریخ معاصرش داشته هنوز هم زنده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2001 تا امروز مسئولیت های خاص خود در قبال مسائل افغانستان داشتن و دارن هنوز هم که یک بخش از او راجع به می حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان هست. متاسفانه از پاکستان اولین عملیش نیست و آخرینش هم فکر میکنم که نیست. کشور ایران هم عملات داشته عبور از مرز داشتن. پاکستان اگر به یاد داشته باشین چند قبل در گوشت ننگرهار هم راکت های را فایر کردن که شما تنها اگر مجموعه راکت و توپ را کینا فایر کردن همه را در هم با هم اضافه از 2000 فایر شده که خودش یک اشتباه و یک سهو نشان نمیده، این خودش نوعی از جنگ را نشان میده که اینا به شکل از اشکال میخواین مردم افغانستان و جامعه جهانی را به اصطلاح دی درگیر بسازه. از یک سببی خوب است بخاطر از اینکه مردم افغانستان به تنهایی میگفت پاکستان در این مبارزه صادق نیست، اما امروز این عمل پاکستان نشان داد که واقعا اونا صادق نیستن. اما بر از بین بردن لانه‌های تروریسم یک عملیات ائتلاف جهان به کار هست. در قدم اول قطع نمودن منابع مالی از اینا، در قدم دوم تمام علایق تجارتی و در مورد سوم نوعی از آرایش نظامی باید به منطقه بخشیده شود تا مانع دست‌درازی های پاکستان بر حریم افغانستان گردد.
بله تشکر. خب ما قبلا انانس کرده بودیم که از طریق فیسبوک هم میتونن هر کس سوال خود طرح کنه. از آقای متیولا متی یک از فیسبوک یک سوال آمد که در رابطه به نشست روز چهارشنبه بود که نظر محترم شکریه بارگزی میخواین که قسما جوابم دادین. منتها یک دوست دیگه ما آقای آریان خیبر هم در فیسبوک دیرو سوال خود گذاشتن. اونا در مجموع میگن روشنفکرای افغان افغانستان یک نوع شوک شدن وقت شنیدن این خبره و رازی که فکر کردن که چطور بازم با عین نفرها مشوره میکنن. این یک سوال عمده است که مشوره آقای رئیس جمهور بازم با عین نفرها است که اگر مشوره شود یک ذره مشوره وسیع‌تر شاید منظورشان اینطور باشه. اینا دلایل خود در اینجا نوشته نکردن. ما میتونیم که در قسمت دوم سر از این موضوع یک ذره زیادتر صحبت کنیم برای اینکه در قسمت اول یک دقیقه به خبرها ماند. از او خاطر
او اجیسه برت اشاره کرد چې ویلې باید قانون موجود دی، اساسی قانون موجود دی، اساسی قانون پرانا کې باید عمل وشي. د پملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده چی شته یلته ناشته
تفکیش پرسان میکنن که خود شکریه جان به این نشست بود نبودورم میتونن در قسمت اول کوتا جواب بدن. باز یک دقیقه بعد میریم به قسمت خبرها، بعد از قسمت دوم روی از این موضوع وسیع صحبت میکنیم. دیگران میتونن از طریق فیسبوک به ما سوالات خود نوشته کنن. محترم شکریه جان بفرمایید. بله محترم شکریه بارگزی بفرمایید.
بله
شما خودتان بودین در این مجلس.
متاسفانه من رئیس جمهور به او حد نمیشناسم که در مسائل کشوری بتانم نظر ما برشان بگویم، اما شاید به دلیل از اینکه رئیس جمهور در تمام افغانستان فقط شاید همون 20 نفر افغان میشناسن به این دلیل اونا را همیشه با عنوان افراد صاحب نظر و با نظر میشناسن. از فقدان افکار روشنگرایانه در مجالس ریاست جمهوری یک امر بسیار طبیعی است که باید نباشد، چون در اونجا رخ نکردن به مسائل ملی کشوری و بحث کردن و افکار جدید رویش تصمیم گرفتن هنوز هم فضا و هوایش مساعد نیست. متاسفانه هنوز هم اونا به باورهای دیروز خود
هستن
و این ناممکن است.
در خبرونه پا دهوم برخه که هم در بحث دوام ورکه و دوستان و در خبرون نوروش در لمون سر حتماً تاسفات شه ځکه چې موضوع نورم جالب کیږي او دوستان خبرې کوي. تاسو هم غواړي چې پوښتنه وکړي لملمنونه به پوښتنه وکړي ټلیفون نو وکړي مونږ ته. اوس د افغانستان کورنی خبرونه جمیله ظریف وړاندې کوي، ورپسې به نړیوال خبرونه اورو لمون سره پاتې.